افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بل یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې ودرې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جلنازه نن خاورو ته وسپارل سه. او د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یوه ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصد یې درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې یې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشناګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلي چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي.
موږ کوشش دا ده چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته ورغواړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د 13 ورځ د زړه د سکتې له کابل په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلي جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامي چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملي شو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلي وضعیت نور هم خراب سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حمله پړه پر ایران واچوله او ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوې ده د ترکیې پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلې دي. په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای.
تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول درتونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي درتونکو ولسمشر د صلاحیتونو سرسام راتونکو ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین شي.
د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو موږ ته انتخاباتي عدالت مهم تر دي او اړین دي.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت په یو مفصل راپور کې کتنه شوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنگ زپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتې وې. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاستوی پراتلونکي حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول درتلونکي ولسمشر صلاحيات دي. د ولسمشر یو ویان ورسره له هغه د سرګندونې وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورستۍ سرګندونې په اړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند که درایو 50 جمعیو پوره کړي ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي درتونکي ولسمشر د صلاحيتونو سرسام راتونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرېښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکخ نومان اعلان کړو چې د استعمال شوي رایو 50.4% یې خپلې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونه کړي او نه د افغانستان د سیاسي سرکار په اړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه دی مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت په تاسوول دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه. په همدې خاطر باندې چمتو ندی هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا خدای چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانباز سرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خواهم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټې ټوټې ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونې کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومتوالۍ دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړې دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلي وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست وی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پوري اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزي عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته پنځلس ورځې نور مرکزي دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاشت دا پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس نه دېرش ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو. خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچه ډېره زیاته وه او دغه نه وروسته پنځه اویا فیصده شکایت مرکزي و دفتر کې ثبت شوي وه او قرار په دې وه چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوي وه. له همدې کبله ډېری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډېره زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډېره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا ده چې د ټاکنو کمیسیون په څېر باندې تاسو دا موده ونه غځوي، هر اقل له افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړئ.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت مومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی زگر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده. زمونگ به نهایتا حالی زل داوی چه ده شکایت ده بررسی نوروز ده ده قوانین او طرز العملون پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کرو او ده مشکل
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زرمینا کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کمدین آصف جلالی نن د کابل په شوادای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالی د جنازې مراسمو ته راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالی نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کمدین ابراهیم عابد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او د کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمن لایق اثر هم د جلالی مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتو نمایش نامو څانګې ته راغی ماته لی اثر صاحب په دې مې واره رانغله. مور ته لی نشو لوبولی تراجید نفسونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبومه داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوبو ژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ په سر باندې ولیده خپل نقش کې داسې ننوته وچ غږ یې ونه.
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلارې څه ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یک شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته کادم دیگه چین دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نامشه نگاه کنیم خو یک چیز
دی ویز ما پلار رو نتکرار که ها دیگه خوش شخصیت بود. سهر ونیم بجی وی چی موتور تو مونگ طول تی او ویل چیزی ویدی که گم روست لدو ساعت مونگ پدی فکر رو چی پلار می ویده دی خو یه وقت مو چی مخ ور تلوز کرن نخوازی دی چی روخ دون تا مبوت لدو ساعت مخ که داکتران مونگ تو ویل چی دی پلار دی زده گراف صفر ترسیده لیده.
آنها گفته دو سال پیش گراف قلبش چی رفته بود و صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالی د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دوه 50 کاله عمر درلود. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباوه. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او د رسنۍ نږدې دوه کاله کار وروسته د افغانستان خصوصي رسنیو په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالی شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سلسله
ډیره مننه د خاطر پردیس پراپور کې مور دل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګ بریدونو، چاودنو او وسلولو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهر بل په یو تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځان مرګې برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پېښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. د عایش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پېښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګې بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمي وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګې هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونه او ماینونو
د چاودون لکبل د ملکی تلفات او شمیر 1340 راویتنه دي 1521 نور ملکان هم په دې کال کې د ورته پیخو لکبل تپین شوې دي
زخم برداشته
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفات او کر شمیر نه دی روښانه شوی خو له دې وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی امامو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي د ښاغلي امامتو له قوله له دې بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي هلمند کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شاهدان پاتې شوي هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېیمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بېساري زیاتوالی ښیي له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3806 بیا نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وژل شوي دي خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوي شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي د افغان ځواکونو عملیات د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد له 10 تر 40 هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي
موږ په دې کال کې په مطلق ډول له دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري کندوز فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شاوتم بول شول د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک و د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي دغه په خبره د بغلان د هنغوري د هلمند مارجا د بدخشان وردو جیمګان او کیرانو منجان د غزنی د هیاک خواجه او مری او جغتو د تخار تر قد ینګی قلا خواجه غار او بهارک او د فاریاب شیرین تګاب او بلچراغ هغه ولسوالی دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوي زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي د سیمه ایز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو غني ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ایز اردو پولیسو کې شپږ زره سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوختي خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو په لټه کې دي هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي اوس 2000 کال ته د خیراتونکو هیله مندي ده خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوي دي د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 45 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات له عبدالهی کاکړ څخه اوري
اسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 1,00,000 جدي سرغړونې سوي دي یعنې هر ورځ 45 سرغړونې سوي سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو اوان ګولو چاودیدونکو توکو راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومان له حکومت څلور زره ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو هسپتالونو په نشه کول ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل د هغو وژل تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنښه کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي صرفان له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدله کوي چې خلک سخت تاواني کړي دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه یې وکړل. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
دا ګڼه ګڼه په غزنی کې د سراپیو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو ده چې غواړي پاکستانی کلداری پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښې په بیه کلداری اخلي چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداری ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښې په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون باندې دوی مات کی نو دلته هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب څورور غل خپل په زړه مات کی هغه مات کی.
سمی ولار یان چې تور بکسې په لاس کې دی د صرافانو له مارکیټ نه هیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل صرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپل خوښ آثار تبادله کوي.
پرون کلر 1,350 یا ماتول صرافان نن سما بایو کو په 1,350 یا ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا صرافان سیده په خپل تابه باندې هغه کلر افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده، د عامو خلکو لپاره دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې صرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورته بادله کوي.
زما نوم رحیم جان دی وروره، اوس تو 15 ورور ګرد می تاول ته 15 بنا اقتصادي نه خو واسه بازار کې تر کاری په واخله. دا اسلام دی، دا کار دی. کاش کې دا ټول کلدار وره کې افغانۍ شي مدیر په خوشاله یو، مګر دا ته غریب خلک ته باش قسم خدای ته باش.
دا غزنی صرافان بیا دا خبره نه مني چې گویا دوی دې په دغه ځای کې په خپل خوښه آثار تبادله کړي.
د مانم بشیر د یو له صرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولې د تاسې عملا ویني موږ تبادلې د ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ له درکه بیا دلته کالدارو ریټ موږ معلومه.
که دغه صرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه آثار تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې صرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې عملو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
پتہ ولای ما دغه هر ولای د کامی ول سالی د مړی کړي وو دي ورور زمون ته نه راه کې دغه ستون زده چې تذکره اخلي د تذکری د فرمې او قیامت لس افغانۍ دي ولې تا نه 500 افغانۍ اخلي دا په کلی افغانۍ شخصي دي دین ته دي څاڅه مداهله به چې موږ دغه پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
نظر احمد شاین زبر ولایت شاجور سره ښه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لار ساده دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کو په خپل شاجور سره سوالي کې زیات څه مسافه ده په دې ځای کې موږ مخته ډیر څه وکړو کې خپل شاجور سره سره تل مکتب په اړه اوس په 2 ساعته کې موږ سره ډیره زیاته لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دا چې ټول چارو ته ورسیږي. والسلام.
زلمی نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه تاسو ته زحمت کوم دا په سپاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نشته د من د خواسته شکایت لري خلک وايي په لږه کې نشته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي طالب کوي حکومت موږ دا خواهش کوو د پاره د خدای دا کار وای دونه کی په مچټو کې وبنست چې مسلمانان او داس په تازه کې یو څوک څوک کې نو کې وصل لري هغه د انټر لري په انټر وبره پورته کې ته کوښنيان د مؤمنانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کاڅه شل کاڅه ولار دي او وته وبنست چې او داس په تازه کې وی چې ډیر مشکل دی وبو انو کارخانه او نجارانو پیسکارانو کارونو اخو ګرد په بر کې اخو پرېز یا یو د مسلمانانو د داوداسو باندې سپه یو مسجد کې ولما دا خوایستي چې دا حکومت راځي هر ولې راځي دروازه وایي چې زبدا برق جوړوم زبدا برق جوړوم دا د دې جوړې څنګه دې په دغه شل کال حکومت کې د یو د کندهار برق جوړ نو سو سلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره څلور نیم بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبري
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې یو درې کسیزه سړی تښتون کې ډله نیول سوی ده. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جماعت کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصیلی زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او 2 دقیقې دی. اوس بل خان محمد سین څخه خبرو چیندنن راځي سپورټي خبرونه تسدي.
په 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوبو لومړی ونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو څلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړې. د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي. دغه لوبې تر راتلونکو 3 میاشتو او 10 ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي. دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټینګ ولایتي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د 3 کلبونو ترمنځ ترسره کیږي. د وویل د دغه سیالیو هدف د پاور لفټینګ د ورزشکارانو وده او د دغه ولایت د پاور لفټینګ ورزش د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او تیره شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او مانچستر یونایټیډ، تاتنهام او ساوثهمپټون، او لستر سیټي او نیوکاسل سیالۍ وې. په دغه سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې، تاتنهام ته او لستر 3-0 په مقابل کې نیوکاسل ته ماتې ورکړه. فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مازیګر 4:04 سوی د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدونکو د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپله دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جان باس خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ پر رای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. از رحمان ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سعید احمد عمری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، کندهار ته خودي برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوې هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حکمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدخیق له لوګر کلی چې لشپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیږ. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ستاسره سپینزرګي کیږي او سمیږ نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په امدیا کله خبرې کوو، په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلنی؟
نه.
ته دارو توی چې کله کوم شی په کور کې خراب کی، بیا مور پلار یا خور دی خلکو له مخې څه درته وایي؟